رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریفول دي. د پاکستان پاوس د پښتون ژغورنې په غورځنګ تور لګولی دی چې د افغانستان او هند استخباراتي ادارې ورسره مالی مرسته کوي، او ایران وایي چې امریکا کوخه کوي دوی په زور خبره ته کینوي.
جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې د غړو نه غوښتي دي چې پرته له کوم ډار نه خپل نظرونه بیان کړي.
موږ څه وکړو او څه وختنه لري، بې پردې، بې سانسوره، په مطلق ازادي او په ډاګه وي د خپلو خبرو د لنډولو فکر مکوو.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو مېرمنو د جګړې په ټولو اړخونو باندې د جنگ د بندولو غږ کړی دی.
د دغه د شهیدانو د ځوانانو د شخولو وس او حوصله د افغانانو له لاسه نور تللې ده.
او نن د خبرونې زیاتره برخه د افغانستان د سولې د روانې مشورتي جرګې په حقله ده. خو اول زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریفول دي چې آیا طالبان سولې ته چمتو دي او کنه. ښاغلی غنی د جرګې د ګډونوالو نه وغوښتل چې د سانسور پرته د سولې په اړه خپلو کې نظرونه سره شریک کړي.
موږ څه وکړو او څه وختنه لري، بې پردې، بې سانسوره، په مطلق ازادي او په ډاګه د خپلو خبرو د لنډولو فکر مکوو. زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم، چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نبض عیار کړم.
جمهور رئیس غنی همدارنګه زیاته کړه چې سوله نه د طالب او نه د افغانستان د حکومت ده، بلکې سوله د افغانستان د ملت ده چې ګټونکی هم یوازې افغان ولس دی. په جرګې کې 3200 کسانو برخه اخیستې ده چې 10 په سلو کې ګډونوالې مېرمنې دي. دا جرګه به څلور ورځې.
زلمه خلیلزاد د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بارنیو چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته رسیدلی دي. دوی د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت د چارواکو سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمه خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه شوی. خاغلی خلیلزاد ویلی همدې نړیوال اجماع ته پکتو هیله مند دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې په سر یو واحد نظر پیدا شي.
واشنگتن په یو ډول سره بیا وسلی شوی دی، هغه مصرف چې په افغانستان کې کیږي او د ځواکونو پر وړاندې کوم خطر چې دی ډیر ژر پای ته ورسیږي. خو واشنگتن مسؤلیت هم لري او غواړي چې دا کار په مسؤلیت سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې له امریکا څخه یو ښه میراث پاتې شي.
همدارنګه خلیزاد ویلی دی چې امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلي، خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې حقله پیچلتیا موجوده ده.
د افغانستان امنیتي بنسټونو د سولې مشورتي لوی جرګې د امنیت په خاطر کابل ښار ته د ټولو باروړونکو موټرو ورتګ بند کړی. د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیر مجاهد امریکا غږ ته وویل چې یوازې مسافر وړونکي موټر کولی شي کابل ته تګ راتګ وکړي، خو باروړونکي موټر بیا نشي کولی دغه ښار ته دننه شي. په همدې حال کې د افغانستان په جنوب کې د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلینو ویلي دي چې امنیتي بنسټونو ورته امر کړی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې کابل ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د پاکستان پاوز تور لګولی دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم سره د افغانستان او هند استخباراتي ادارې مالی مرستې کوي. خو د غورځنګ مشر منظور احمد پختون دا تورونه ردوی او زیاتوی چې دی غورزنګ په جنگ کې د پاکستان د پاوز د ګټو مخنیولې او همدا وجه ده چې د پاکستان پاوز په هغوی به بنسټه تورونه لګوي. منظور پختون د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې داسې ویلې دي،
اپنے یہ جو بیرونی فنڈز کے کاروبار تھے وہ پی ٹی ایم کی وجہ سے بند ہو رہے، اس لیے یہ پی ٹی ایم کو یہاں پر کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ یہاں پر بہت وہ
هغوی د جنگ د پاره په میلیارډو ډالر اخیستي او کوشش کوي چې نور هم واخلي. دوی کوشش کوي چې په لوی لاس تروریزم پیدا کړي او بیا په دې باندې پیسې واخلي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ هغوی دې کارته نه پریږدي. منظور پښتون همدارنګ ویلي دي که د پاکستان د پاو سره په دې حق له ثبوت وي چې په رښتیا هم د افغانستان او هند استخباراتي ادارې د غورزنګ سره مالی مرستې کوي ښکاره دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا. پاکستان او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF د اتو میلیارډو ډالرو پور په حق له خبرو ورستای پړاو په اسلام آباد کې پیل کړی دی. تمکیږي چې په دې حق له با تړون بل میاشت لاس لیک شي. پاکستان ته د پور ورکولو په حق له خبرې نن پیل شوې دي او د بل میاشتې تر ومې به دوام وکړي. امریکا چې د پیسو په نړیوال وجهي صندوق پراخ کنټرول لري غوښتي دي چې پاکستان باید د پیسې چین ته ورنکړي چې پاکستان ترې پور اخیستی وي.
نن د هند پارلماني انتخاباتو په سلورم پړاو کې په کشمیر کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی وو. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
په هند کې عمومي انتخابات په وو پړاوونو کې کیږي او نن په سلورم پړاو کې په نهو ایالتونو کې وشلو. په دې انتخاباتو کې د هند بالیوډ د سینما مشهور ستورو امیتاب بچن، ایشوریا رائے، هیمالونی، مشهور کریکٹر سچن تندولکر، سلمان خان او نور هم خپل رای وکاروله. په لومړی و دریو پړاوونو کې د پارلمان د 1503 څوکۍ و نیمایي حوزو لپاره انتخابات شوي دي. دا انتخابات د اپریل په 11مه پیل شوي او د 1.3 میلیارد نفوس نه به 900 میلیونه رای ورکوونکي پکې ګډون وکړي. انتخابات د می په 19مه پای ته رسیږي او د می په 23مه به د راوش میرل پیل شي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د افراطیت پر ضد مبارزې په لړ کې به څه باندې 3000 دینی مدرسې د حکومت تر ادارې لاندې راشي. د پاکستان د پوځ ویان وایي دا مهال میلیونونه طالبان د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کوي، خو زیاتوي چې د حکومت په ادارو کې د دغو مدرسو په داخلولو سره به د مدرسو په نصاب کې معاصر مضامین هم شامل شي. د پاکستان د پاوز ویان آصف غفور په راولپنډۍ کې په یو کانفرنس کې وویل چې ځینې دینی مدرسې د افراطیت ګرم بسترونه دي.
د ایران د سپای پاسداران د قدس قواو قمندان ویلی دي چې لویدیځ او په خاص ډول متحده ایالات غواړي د اقتصادي فشارونو له لارې ایران خبرو ته اړ کړي. د قدس د قواو قمندان قاسم سلیمانی د ایران د فارس خبری آژانس ویلی دي زمون خلک هوښیار دي او په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې له دښمن سره مذاکره د تسلیمۍ معنی لري او موږ د غزلت نه تسلیمیږو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په 2018 کال کې له ایران سره د اتمی تړون نه ووت او په تهران اقتصادي بندیزونه ولګول. په یو تازه اقدام کې واشنگتن د ایران نه د تیلو پلورونکو هیوادونو استثناء هم ختمه کړې ده. امریکا ایران په منځنی ختیځ کې د دهشتګرو په پاللو او روزلو تورنوي او وایي چې د ایران د بالستیکي میزایلو پروګرام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو خلاف دی.
د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د سرمفتش رابرټ مولر د راپور د خپرېدو نه وروسته په پام کې د چلوې چارنوال ویلیام بار په کانګرس کې د وکیلانو پوښتنه ته مخامخ ځوابونه وایي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوري.
په پام کې دا چې د امریکا قانون جوړونکي له هغه کس سره مخامخ کینی چې د سرمفتش رابرټ مولر د راپور ځینې برخې حذف کړي دي. لوی څارنوال ویلیام بار مخکې له دې چې راپور خپور شي په یوه خبری غونډه کې د مولر د تحقیقاتو او د موندنو خلاصه وړاندې کړه. دیموکراتان د عدلي چارو دغه مشر ملامتوي چې ګواکې د ولسمشر د مدافع وکیل په توګه عمل کوي. جمهوري غوښتونکي له بار څخه دفاع کوي. د رابرټ مولر د راپور په ډیرو برخو کې راغلي چې ترامپ د عدالت پر وړاندې د خندل کېدلو هڅه کړې، خو داسې نه دی ویل شوي چې ولسمشر د حقیقتا دا هر څه په جرمي بڼه کړی وي. دیموکراتان وایي چې د کانګرس تحقیقات دوام ومومي، خو دیموکراتان د ولسمشر د مواخذه کولو پر سر واحد نظر نه لري. برعکس جمهوریت غوښتونکي له ملت او کانګرس څخه غواړي چې خپل تمرکز پر نورو موضوعګانو وساتي.
د سیمیا ونړی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سریلانکا چې لا هم د تیر یکشنبې ورځې د عیسویانو د ایستر مذهبي جشن کې د مرګونو چاودنو د اغیزو نه کړیږي، نن اعلان کړی چې ښځې په عام محضر کې نقاب نشي اغوستی. جمهور رئیس دا حکم په روان اضطراري حالت کې ورکړی او سر له نن نه دوشنبې به عملي کیږي. مقاماتو ویلي دي په حجاب بندیز چې ټول مخ پکې پټیږي، امنیتي مسؤلینو ته د اشخاصو د پیژندنې پروسه اسانیږي، ځکه امنیتي ادارې لا هم د تیر یکشنبې د ورځې د چاودنو په عاملینو پسې ګرځي.
او وروستی خبر دا چې د عربي متحده اماراتو یو اوسیدونکی چې په ترکیه کې د جاسوسۍ په تور بندي و، خپل ځان یې په زندان کې دننه زوړن کړی وژلی ده. د استنبول د لوی څارنوال د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د زکی وای ام حسن په نامه دغه کس د یکشنبې په ورځ ځان د تشناب په دروازه کې زوړن کړی و او وژلی ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د سولې مشورتي لویه جرګه د آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونه مو واورېدل. د سولې مشورتي لویه جرګه نن په رسمي ډول پیل شو او په کار شروع کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف د جرګې د مشر په توګه معرفي کړی دی. ښاغلی غنی په افتتاحیه وینا کې ویلي دي چې د جرګې د ګډونوالو وظیفه د سولې تعریفول دي او همدارنګه د افغانستان دولت د سولې په برخه کې د مسیر ټاکل دي. د جرګې په افتتاحیه مراسمو کې د غړو ترڅنګ 300 کورنۍ او بارنۍ او منو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس غنی وویل د طالبانو په منځ کې که د پردیو لاسنیوي نو ولې د افغانستان د دولت او حکومت سره د مذاکرو نه ویره لري. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې له طالبانو سره د بې قید او شرط مذاکراتو خبره وکړه او ویل په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د سولې لپاره ټول نړیوال شرایط چمتو او خنډونه له منځه وړل سوي. ښاغلی غنی د جرګې ګډونوالو ته ویل چې له سانسور پرته خپل نظرونه شریک کړي او د سولې په اړه افغان دولت ته مسیر معلوم او مشوره ورکړي.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج می دهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دارد.
ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې مشرتوب پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ته وسپاري. ښاغلی سیاف وایي چې طالبانو ته په خلاص خېژه هرکلی کوي، خو د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان ملي یووالی او حاکمیت زیان ونه ویني.
امی تفاوت چیز برای چی ما یکی دیگر را میکشیم؟ وام به نام دین میجنگه و ما به نام دین دفاع میکنیم. خود دین ما خود یکی است. دین خود مذاکره را هم رد نکرده، دین مفاهمه را هم رد نکرده. بیاین اینجا بشینیم گپ بزنیم، سر تمام مسائل واضح گپ بزنیم، آزاد گپ بزنیم.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې له ټول افغانستان څخه 3200 استازو چې دیش سلنه شزه دي برخه اخیستې. د دې جرګې د جوړونې د کمیسون مشر پر طالبانو غږ وکړ چې د جرګې د غړو نظریاتو ته غوږ ونیسي او په خپلو پریکړو کې ورته پام وکړي.
که ارادي کړي که غیر ارادي د امرسته کړي د طالبانو هم د زړه له کومې ممنون یاست، د تشکر کوم چې پرې خوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي. او هیله مو دا ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاصه شي او بیرته لاړ شي د نمایندګان خپل ولسوالۍ ته خپل کلي ته، د دوی مزاحم خو نشي بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیږي.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو له غرمې وروسته له اویا څخه تر اتیا تنو په یو 50 کمیټو کې په کار پیل وکړ. سبا به هم د یادو کمیټو کار روان وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د سولې مشورتي جرګه نن پیل شوه، مګر یو شمیر کسانو لکه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو سیاسینو پکې ګډون نه دی کړی. موږ د ښاغلي کرزی د پخوانی سلاکار شهزاده مسعود سره مرکه کړې. محترم شهزاده مسعود، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د سولې د هڅو د چټکولو لپاره د ډیر کار وکړ، مګر په دې اخر وخت کې ویلې چې زه د سولې په مشورتي جرګه کې اشتراک نه کوو، ګرچې ډېر نور کسانو هم سیاسونو په دې جرګه کې خپل ګډون رد کړی دی. غواړو ستاسو نه واورو چې کرزي صاحب ولې دا خبره کړې.
تاسو پوهیږئ چې پخوانی ولسمشر هم په خپله دوره د ریاست جمهوري کې ډېر زیات کوشش کړی د سولې لپاره، او هم د هغې نه وروسته تر دغې ساعته پورې چې زه خبرې تا سره کومه، پخوانی ولسمشر د یو باعزته او برومندانه سولې لپاره د حد نه زیات کوششونه کړي دي، او د دې تر څنګ تر بل هر چا نه پخوانی ولسمشر تاسو به په یاد چې د نن یو نیم کال مخکې د دودیز عنعنوي لویې جرګې پیشنهاد وکړ چې متاسفانه په هغه وخت کې او نو حکومت غوږ ورته کېښود او نن نړیوالو. نو په اوس وخت کې پخواني ولسمشر جرګه تحریم کړې نه ده، بلکې د جرګې ځنډېدلو غوښتنه کړې وه چې مخکې د دې نه چې دا جرګه جوړه شي د مخالف لوري سره چې اوس خبرې هم تر یو حده پورې نږدې شوي دي چې هغه طالبانو تحریک ده، د هغوی سره باید خبرې وشي. د هغې خبرې په نتیجه کې که په ځینو مسایلو باندې توافقات کېږي بیا به د هغې دپاره جرګه را وغوښتل چې جرګې هغه مهر پرې ولګېږي. یعنی پخواني ولسمشر د جرګې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه، نه دا چې هغه تحریم کړي یا جرګې د اصل سره هغه مخالف وي. پخوانی ولسمشر تر بل هر چا نه د لویې جرګې پلوي هم ده، او د په وخت کې ډېرې جرګې هم بس په ملي
خبره دا خو صحیح ده. هیڅ دا خبره نه ده کړې چې جرګې تحریم کړي. چې آیا پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دې جرګې د جوړېدو نه مخکې دغه اعتراض کړی و، دغه پیشنهاد یې کړی و، دې کې کوشش کړی و چې دا جرګه دې وځنډېږي؟
ګوره، په پخواني ولسمشر ډېر پخوای ویلي وو چې د دغه جرګې دپاره باید عنعنوي لویې جرګې دپاره حکومت هم د دې ملاتړ وکړي. یعنې زه درته ویلی شم چې شپږ میاشتې مخکې د حکومت د ځینو چارواکو په نسبت باندې د جرګې اواز پورته کول یو جرم و. زه دومره درته ویلی شم چې پخواني ولسمشر دغه جرګې د ځنډېدو غوښتنه په دې وکړله چې یو خانه باید طالبانو سره د خبرو بین افغاني تفاهم مسایل باید ډېر په مخ تللي وای، او په عین زمان کې پخواني ولسمشر دا هم ویلي دي چې د دې دپاره یو د سیاسي عذابو تر منځ هم یو اجماع نه وه. کاش کې دولت دغه ټول سیاسي عذاب په اعتماد کې اخیستی وای.
شهزاده مسعود صاحب، زما سوال دا دی چې جمهور رئیس حامد کرزي لکه څنګه چې تاسو ویلي، لکه څنګه چې رپورټونه او خبرونه راغلي دي، ډېرې هڅې کړې دي د سولې دپاره، دا یو واقعیت دی. مګر هم دا چې د دې مخالف وو چې اول د جرګنی کېږي، اول د طالبانو سره د خبرې وشي، دغه خبرې یا دغه اعتراضونه باید د جمهور رئیس حامد کرزي دغه اعتراضونه باید ډیر په خوانه شر شوی وي. مګر دغه خبر د مشورتي جرګې د جوړېدو نه فقط یو ورځ مخکې نشر شو، دا معلومه نه و د طرفدارو د دې مشورتي جرګې چې مشورتي جرګه د جوړ شي. په اخر کې دغه معلومه شو ټول کسان راغلي دي کابل ته، ملمانه راغلي دي، هوټلونه ډک دي. د کرزي صاحب د خبرو نشر شو چې دای وي جرګه دی وزندگی. آیا دا امکان لري که تاسو وای داسې به دا کار کړی وای په همدغه یو وخت کې؟
نور طبعا تاسو وګورئ چې د افغانستان اکثر سیاسي عذاب، سیاسي مشران ټول پرې کړنه اعلان کړی دی، یعنی تحریم کړی دا جرګه. نور پخوانی ولسمشر خو دا کوشش کوي چې دا یو ملي جرګه وي چې ټول د افغانستان استازي او د افغانستان سیاسي عذاب ټول پکې شرکت وکړي، او متاسفانه چې دغه اجماع دولت ونه شو کړل چې دا اجماع جوړ کړي، او دوی هم په دې باندې راضي کړي چې په دغه مشورتي جرګه کې دوی برخه واخلي.
د دې دریز باوجود چې تاسو لري څومره توقع لري د دې جرګې نه چې د ولس اراده به تمثيل شي او هغه به بیا عملي شي؟
کوم ځای پورې چې زما خپل منایز او افغان نظر ده، زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان خلک د جنگ نه ستړي شوي دي، او په دغه مشورتي شورا کې به یا جرګه کې به د افغانستان خلک په سوله باندې تاکید به ډېر زیاتی. اما امید کوم چې د دغه مشورتي لوی جرګې نه چې د سوله په نوم باندې جوړه شوې ده، نور کمپاینی یا نور خپل څوک.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د سولې د مشورتي لوی جرګې یو شمیر ګډون کوونکې خزي وایي چې د دې جرګې په مشورتي کمیټو کې په دې باندې غور او بحث کوي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو حقوق او ازادۍ حفظ شي. زموږ همکار لیمې نیازی د جرګې په اول ورځ د یو شمیر خزو سره خبرې کړي او دا راپورټ را لګل.
د سولې مشورتي لوی جرګې د لومړۍ ورځې پایدای خو که څه هم نن ورځ د سولې لپاره کومه ځانګړې مشوره نه ده ورکړې، خو وایي د جرګې په راتلونکو ورځو کې به په مشورتي کمیټو کې پر دې غور او بحث کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د ښځې لپاره پامونه غورځول شي.
ټولې مېرمنې په مجموع کې چې د افغانستان د ګوټ ګوټ د هر ولایت نه راغلي دي، د استازو په صفت هر یو ماشاءالله د نظر خاوندانې خوندي دي، او دلته به خپل د حقوقو نه هم ډېره کلکه دفاع وکړي، او په زمن کې د ټولو په مجموع کې د ټولو افغانانو او بالخصوص د خویندو چې په دې تقریبا دېرش کلنه او څلوېښت کلنه جګړه کې ډېرې متضرر شوي خویندې دي، هغوی به د سولې په اړه باندې بېلابېل نظرونه خپل وړاندې کړي، او ځکه چې کوم مکاتب وتړل شي تقریبا سلګونه زرګونه جنکۍ لکو 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 جنکۍ بې برخې پاتې کیږي، احیانا دا یو لویه ضربه ده.
د دغه جرګې اکثریت ګډونوالي په دې باور دي کچېرې حکومت او طالبان سوله کوي، د افغان ښځو شته حقونه باید تامین او پر ځای وي.
طالبان وروڼه او بین ملل خلکو نه دا خواهش ده چې موږ ته پایداره صلح راوړي، او هغه خوندې چې دې میدان ته راوتلي دي چې نولس کال یې تحصیل کړی، د طالبانو وروڼه مرور وروڼه سمه دا خواهش دی چې د ښځې حق حقوق باید پایماله نه کړي، او موږ خپل تحصیل ته پرېږدي او موږ خپل حق موږ ته راکړي. موږ بیخي په طالبانو ورور خوشحاله یو، هغه هم زموږ وروڼه دي، د دې افغانستان دي، فرق په موږ نشته.
ورور ته مې پیام دا د طالب وروره چې تراسه له ما سره د خپل خور زما د خور دپاره کار وکړه، د مکتب دروازه پرانیزه تر څو چې موږ د صحت په برخه کې ډاکټر ولرو، د تعلیم په برخه کې معلم ولرو، او د نظامي په برخه کې نظامي خور ولرو.
افغان ښځو په تیرو اتلسو کلونو کې په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او زده کړو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې. دوی غواړي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې له سیاسي اړخه سربیره د خپلو دغه حقونو څخه دفاع وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو ریدونکو، په یو د پاسه 2000 کال کې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته د افغانستان ښځو ډېر پرمختګونه کړی دي، مګر لا هم افغانستان د ښځو د پاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي. د ښځو سره د تشدد عاملین تر ډېره حده مسؤلیت لري، ځکه د ښځو د حقوقو مبارزان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه کوي. د افغانستان د ښځو د ټولنیز او سیاسي وضعیت په حقله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
خدیجه د څلورو ساعتونو لپاره خپلې خسرګنۍ ته زارۍ کړې وې چې روختون ته بوزي. د خدیجه میړه د هغې پر مخ او بدن ایشي دلی اوبه اچولې وې.
زما ټول بدن سوزیدو، ما خدای نه وغوښتل چې مړه مې کړي. ما ژړل او خپلې خسرګنۍ ته مې وویل چې ما روختون ته یوسي، بیا بوتله ما خو هلته بې هوشه شوم.
د خدیجه درملنه وشوا، خو د سوزیدو داغونه په ځان او د ظلم انزور په روح پاتې شو. کله چې خدیجه کوچنۍ و، مور مړه شوه او پلار بل واده وکړ. هغه وایي میړه وهلې ټکولې او په ونه پورې تړلې ده.
یو ځل میړه را باندې په چړې برید وکړ او درې ځای وهلم. د پلار کور ته ورغلم او شکایت مې وکړ، خو هغوی زما په ستونزې سر خلاص نه کړ او راته یې ویل چې د واده په سپین کمیس کې وتلې، په سپین کفن کې به بیرته د میړه له کوره وځي.
د خدیجې میړه د لږ وخت لپاره بندي شو، خو له سزا پرته بیرته ژر خوشې شو. خدیجه بالاخره د امن کور ته ورسېدله او خپل درسونه یې بیرته پیل کړل، او هیله لري چې یوه ورځ ښوونکي شي. الیسا هم په شپږ کلنۍ کې 13 کلن سړي ته واده شوې ده.
زش په کلنه وم چې خپل میړه مې ولید. ډیره ویریدلې وم، ځکه د هغه عمر دی چې یو ماشوم باید د خپل مور او پلار سره وي. ما ځان یوازې احساسوه، ډیره ویریدلې وم او ژړل مې.
فشار ډیر دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي او افغان حکومت د طالبانو سره سوله وکړي. خو د ښځو د حقونو فعالین ویره لري چې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې به له لاسه ووځي.
مونږ باید د دې انتظار ونه کړو چې یو څوک به راځي او زموږ حق به په قاب کې راته مخ کېږدي، څنګه چې په 1990 کال کې د طالبانو په وخت کې وشو. دا یې وخت دی چې مونږ د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. مونږ باید په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړو چې د ښځو غږ واوري.
د طالبانو په حکومت کې نجونې ښوونځي ته د تګ نه منع وي، او طالبانو ښځې د زنا په ډیرو کمزورو تورونو په علني ډول اعدامولې.
اگر پافشاری کنه طالبان
که طالبان بیرته هغه سیستم ته ولاړ شي چې په خوای درلود، نو زما شخصي نظر دا ده چې دا د جګړې د دوام معنی لري، نه د سولې.
د 2011 کال نه را پدې خوا شوی پرمختګونه ډیر مهم دي. خزی وس د پارلمان غړی دی، انجونی د تعلیم حق لري، خزی لکور به هر کار کوي او حقوق په اساسي قانون کې خوندي دي. خو دغه لاسته راوړنې کمزوري دي او په نامنظمه توګه ترسره شوي چې په لرې پرتو سیمو کې نه تر سترګو کېږي. د ښځو د پروژو لپاره مالی مرستې هم کمې شوي او سیاسي اراده هم نامشخصه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په حق له د سر مفتش رابرټ مولر د رپورت لخبریدو نه وروسته اوس په پام کې ده چې لوی سرنوال ویلیام بار په کانګرس کې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. په دې حقله د آشنا تلویزیون رپورټ احمد شکیب دوست لولي.
پام کې ده چې د امریکا قانون جوړونکي له هغه کس سره مخامخ کېني چې د سر مفتش رابرټ مولر د راپور ځینې برخې حذف کړې دي. لوی څارنوال ویلیام بار مخکې له دې چې راپور خپور شي په یو خبري غونډه کې د مولر د موندنو خلاصه وړاندې کړه.
د روسیې حکومت غوښتل چې زموږ د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي، خو د سر مفتش له څېړنو څخه مننه کوم. اوس موږ پوهیږو هغو روسي عواملو چې دغه طرحې جوړې کړې وې د ولسمشر ټرمپ او د ټرمپ د کمپاین له همکارۍ بے برخې وو.
دیموکراتان د عدلي چارو دغه مشر ملامتوي چې ګواکې د ولسمشر د مدافع وکیل په توګه عمل کوي.
له بده مرغه له لوی څارنوال ویلیام بار سره مصلحت شوې دي او اساسا فیصله یې کړې ده چې د راپور تفصیل تر اغیز لاندې راولي، نه دا چې ډاډه کړي څو د امریکا ولس په شفاف ډول پر راپور نظر واچوي.
جمهوري غوښتونکي له بار څخه دفاع کوي.
دا فکر چې ویلیام بار دی په ناشپیده کلنۍ او د لوی څارنوالۍ په دویمه دوره کې هغه څه وکړي چې خپل تصویر یا حیثیت زیان ورسوي کاملا مسخره ده.
د رابرټ مولر د راپور په ډیرو برخو کې راغلی چې ترامپ د عدالت پر وړاندې د خنډ کېدلو هڅه کړې ده، خو دا سې نه دی ویل شوي چې ولسمشر دی حقیقتا دا هر څه په جرمی باندې کړی وي. دیموکراتان وایي چې د کانګرس تحقیقات دوام مومي.
Many in the Trump orbit including
Donald Trump شمول د ترامپ ډله کې ډیرو کسانو کوخخ کاوه چې زموږ په ټاکنو کې هتا کې د روسي په تشویق مداخله هم وی ګټه واخلي. روس ولسمشر او ټیم یې څوزلې د امریکا ولسته درواغ وویل او هڅه وکړه چې دغه بې پروا او جرمي اعمال پټ کړي.
خو دیموکراتان د ولسمشر د مؤاخذه کولو پر سر واحد نظر نه لري. برعکس، جمهوریت غوښتونکي له ملت او کانګرس څخه غواړي چې خپل تمرکز پر نورو موضوعګانو وساتي.
په اخره کې د خبرونو سرخط واوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په حق له مشورتي لوی جرګې ته ویلي دي چې د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریفول دي چې آیا طالبان سولې ته چمتو دي او کنه. زلمی خلیلزاد د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز نن اسلام آباد ته رسیدلی دي. د افغانستان امنیتی بنسټونو د سولې مشورتي لوی جرګې د امنیت په خاطر د کابل ښار ته د ټولو باروړونکو موټرونو ورتګ بند کړی دی. د پاکستان پاوز تور لګولی دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم سره د افغانستان او د هند استخباراتي ادارې مالی مرستې کوي. پاکستان او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF د اتو میلیارډ ډالر پور په حق له د خبرو وروسته پړاو په اسلام آباد کې پیل کړی دی. توقع کیږي چې په دې حق له به تړون په بل میاشت کې لاسلیک شي. نن د هند پارلماني انتخاباتو په څلورم پړاو کې په کشمیر کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی وو. د پاکستان پوځ غواړي مدرسې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په حق له د سر مفتش رابرټ مولر د رپورت د خبرېدو نه وروسته اوس په پام کې دی چې لوی سرنوال ویلیام بار په کانګرس کې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. د ایران د سپای پاسداران د قدس د قواو قومندان ویلي دي چې لویدیز او په خاص ډول متحده ایالاتونه غواړي د اقتصادي فشارونو له لارې ایران خبرو ته اړ کړي. سریلانکا چې لا هم د تیر یک شنبه د ورځې د عیسویانو د ایستر مذهبي جشن کې د مرګونو چاودنو د اغیزو نه کړیږي، نن اعلان وکړ چې ښځې په عام محضر کې نقاب نشي په سر کولی. او د متحده عربي اماراتو یو اوسیدونکی چې په ترکیه کې د جاسوسۍ په تور بندي وو خپل ځان په زندان کې ځوړن کړی او وژلی دی. د آشنا رادیو د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. خو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیر مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.